اشکال مختلف اون به هر حال دهه ها قدمت داره. اتفاقی که ما امروز در ایران شاهد هستیم یک پیشینه 100 ساله‌ای باهاش آمده و فعالیت کرده. از اون موقعی که زنان سعی می‌کردند بخشی از یک جنبش سیاسی در جنبش مشروطه ایران باشند که بیش از 100 سال ازش گذشته، تا سال‌های بعد وقتی که در حق تحصیل داریم صحبت می‌کنیم، وقتی که درباره حضور در اجتماع صحبت می‌کنیم، و در 45 سال اخیر بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، این اتفاقات داره همینجوری پشت همدیگه و در امتداد همدیگه داره اتفاق میفته. از همین جهت وقتی حضور زنها رو دربارش صحبت میکنیم، وقتی صدای زنها رو داریم ازش صحبت میکنیم، یک عقبه‌ای داره که نباید فراموش کرد.
البته در افغانستان هم عقبه داره. مثلا جنبش نهضت خانما در سال 1919 وقتی که امان الله خان در افغانستان با حرکت سلطنت نشست، جنبش خانما در افغانستان در قانون اساسی آن وقت درج شد و به مکتب رفتند و یعنی چیزهایی بودند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست. لیکن بدون این دیگه چیز باعث این شده که در ایران یک نظم به خصوص خود بگیره. یعنی تظاهراتی که در مشهد میشد و تظاهراتی که در زاهدان و در تهران میشد، تقریبا همه بگوره یک نوع شعار می دادن، زن زندگی آزادی، و یا خواسته هایشان مشترک بودن.
خواسته هاشون مشترک و در مواقعی متفاوت، اما من فکر می کنم که وضعیت ایران و افغانستان رو در این وضعیت نمی تونیم، یا شاید به نظر من عادلانه نباشه که با هم مقایسه بکنیم. به هر حال شرایط افغانستان شرایطی بوده که 20 سال فقط جنگ اخیر رو اگر بخوایم دربارش صحبت کنیم، دوبار روی کار آمدن طالبان رو بخوایم ازش صحبت بکنیم، یعنی همین تاریخ معاصر 40 50 سال اخیر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اولویت‌های جامعه مدنی تغییر می‌کنه در چنین شرایطی. در ایران هم این فعالیت زنان امواج داشته، یعنی مواردی بوده که در مثلا 20 سال پیش ما گروهی رو داشتیم، کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، که این گروه به شدت سرکوب میشه و ما در طول سالهای بعد شاید صدای جنبش زنان رو با اون رسایی که 20 سال پیش میشنیدیم نمیشنویم، میاد کم میشه و بعد دوباره این صدا بلند میشه. برای همین به نظر من نمیشه اینطوری سیاه و سفید نگاه کرد به اون چیزی که در کشورهای ایران و افغانستان اتفاق میفته و پس زمینه ای که این جنبش ها در اون شکل میگیره و رشد میکنه.
تشکر. لایبا جان، در پاکستان عمومی وضعیت تکرار شد. با پاکستان که پوتیرو کلونو که چورتا گورو در میرمنو او دنجونو در سواد کچه تیتر شویده، یعنی تعلیم پکې ټیټ شوی ده. د 2002 کال او د اوس فرق ده پدې کې. په پاکستان کې د ناموسي وژنې ډېر زیات شوې دي. د تیر کال یو راپور چې په لومړیو شپږو میاشتو کې 215 نډيري میرمنې او نارینه هم البته پکې وشمیر وو، دا وژل شول. په پاکستان کې ستاسو په باور، تاسو چې هلته رسنۍ ګوري یا هلته د خلکو ناوري، څه شی د دې سبب شوی دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې دغه سرغړونې وشي او زیات شي؟
تاسو خو چې موږ ګورو ټول پاکستان په ټولو سبو کې څومره چې محکومه قانون دی، یا چې کم پنجاب هم دی، هلته خو درې کیسونه ډېر زیات دي. موږ به هغه ښارونه نه یادو چې هغه ډېر لکه مخکې دي یا تعلیم کې یادې دي، نو کې خو د هغې نه قوشه نورو سیمو کې چې کوم دی هلته کې د ریپ کیسې زیات کېږي. ایون مړو ماشومانو کیسونه ډېر زیات مخکې ته راځي روزانه، او د دې اثر چې کوم دی د پنجاب کې ډېر زیات، او بیا د پښتونخوا کې او نورو علاقو کې هم ورپسې دا کیسونه زیات راځي. نو وجه خو خاص دا ده چې ما تاسو ته وایم چې څه مودې راسې زه دا نوټ کوم چې د ښځو لکه مدرسې ډېر زیات کلاوي، یو مذهبي انتها پسندي پکې ډېره زیات کېږي په دې ټولنه کې، او چې څونه دا ټولنه کې مذهبي انتها پسندي زیات کېږي.
همدغه سوال دی، وبخښې لایبه جان، همدغه مذهبي انتها پسندي چې تاسو ورته وایستې، ګوره په دې وروستیو کې په پنجاب کې فرزن وي میرمنې جامع اغوستې وي، پیغمبر عربي تورې لیکلي وو، بیا محکمې ته یووړه، محکمې ته نه، د پولیسو تاڼې ته لاړه او بیا یې توبه وویسته. یعنې دا مذهبي انتها پسندي ولې زیات شوې؟
ګوره جی، د ریاست چې کوم دی همیشه د پاره د خپل عوامو د ولس ذهن جوړي، او چې پکم ډول باندې پکم طریقې باندې بوزي بوزي اس ریاستونو خپل پالیسی وی چې کم ریاست فلاحی ریاست یا پرمختګ هغه بیا پرمختګ کارونه کی او هغه خپل ولست لپاره هغه لارې سمې کم باندې چې د ولست فائدوي. خو زمونږ خودلته کې بد قسمتی سره تاسو دا بده مرغه وایي چې زمونږ د حکومت پالیسی چې کومه ده نو هغه د دې بالکل الټا ده. هغه چې کم دی د ولس د دې خبرو بالکل پام کې نه ساتي. دلته کې اقتصاد جنگ چې کم دی هغه د مذهبي انتها پسندۍ په بنسټ باندې ولاړ دی. څونه چې خلکو کې شعور راځي او تعلیم راځي نو دوی به ښځې هم دومره عصري تعلیم ته پرمختګ ته پرېږدي. څومره چې ښځې په یو ټولنه کې غلام وي دومره د هغه ټولنې هغه آبادي یا هغه ولس هم غلام وي. کله چې ښځو ته ازادي ملو شي هغه سره سره سړي هم آزاد شي. یعنی آزاد نه مطلب دا چې د هغه فکر چې کوم دی هغه آزاد شي. هغه ته پته ولګي چې زما ښېګړه او خیر پس کې دی. نو د حکومت پالیسي داسې ده چې دلته کې څومره انتها پسندي زیاتېږي د مذهب په نوم باندې یا د هر څه په ځانګړې توګه باندې مذهب په نوم باندې دلته چې موږ ګورو نو هغې سره هغه ښځو پرمختګ چې کوم دی هغه روکېږي. لکه هغه زنانه چې کوم دی د هغې دغه خو یو برینډ او په هغې باندې حلوا لیکلې شوې وه نو که دغه پولیس ښه زنانه نه وه راغلې نو هغه شهربانو نو کېدی شي چې د دې بې وجه دا قتل کړی.
هانو جان اگر بازم یک مقایسه پاکستان و ایران، در پاکستان به اساس قوانین خانم‌ها آزادی های به اساس قوانین بین المللی آزادی های خود دارن. در ایران در قوانین آزادی های خود ندارن. در ایران در اونجا باز حکومت تعذیرات وضع کردن. در افغانستان باز قوانین ما نداریم. بعد از آمدن طالبان وقتی که میبینم ما در مقدمه هم اشاره کردم مثلا در افغانستان خانمایی که به مدارس دینی میره، دخترایی که به مدارس دینی میره اجازه دارن و دخترایی که به مکتب میره اجازه نداره، مگر شرایط اسلامی مهیا نیست. یعنی چی فکر میکنین در می عرصه کشور تضادهای عجیب و غریب به نظر نمیرسه؟
تضادهای عجیب غریبی که 100% به نظر میرسه، اما چیز دیگری که به نظر میرسه این هست که در هر سه کشور هدف یکیست، اونم آزاد نداشت، آزادی ندادن یا اجازه ندادن. چون آزادی که به هر حال انسان‌ها برابر زاده شدن که شکی در اون نداریم، اما هدف سرکوب زنان هست و محدود نگه داشتن در هر سه کشور. حالا در یکی قوانین تبعیض‌آمیزی است که مثلا در مورد ایران ما داریم که حکومت پیاده می‌کنه به صورت حالا به نظر حکومت قانونی. البته که برخی از این قوانین درباره خود این قانون‌ها هم حقوقدان‌ها نظرات مختلفی دارند. مثلا یکی از این قوانین بحث کاندیداتوری ریاست جمهوری در ایران هست که متخصصان قانون اساسی در ایران نظرهای متفاوتی دارند. میگن اون کلمه رجال سیاسی که در قانون اساسی به اون اشاره شده به معنی مرد نیست، به معنی سیاست مداره و گروهی این رو تعبیر میکنن به اینکه مرده. الان زنان ما میدونیم که در طول این 45 سال هیچ وقت ما کاندیدای ریاست جمهوری در ایران نداشتیم. منظورم این هست که حتی خود اون قوانینی هم که حالا امروز ما به عنوان قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم، اون قوانین هم میتونه بعضی موقع‌ها تعریفای دیگه داشته باشه. در پاکستان همونطور که اشاره شد بحث سنت، این بحث سنت فقط ولی در پاکستان نیست، در ایران هم هست. مثلا ما در مورد قتل‌هایی که به اونها گفته میشه به اصطلاح قتل‌های ناموسی، دخترکشی‌ها و زنکشی‌هایی که میشه، در هیچ قانونی به شما اجازه نمیده که کسی دیگری رو بکشین، اما بعد قانونی نیست که از اون زن کشته شده حمایت بکنه و دست کم بعد از مرگش توضیح بده که نه این کار درست نبوده. در افغانستان هم میدونیم که سنت چگونه داره رفتار میکنه و چگونه احاطه کرده این فضا رو. چیزی که در پیش صحبت کردیم میخواستم بهش اشاره بکنم، اینجا هم میتونیم دربارش صحبت بکنیم، بحث وقتی راجع به زنان صحبت میکنیم بحث مردان هم هست. وقتی که ما در جنبش زن زندگی آزادی اون جنبش رو به این شکل میبینیم، پر سر و صدا و بزرگ و عظیم که منجر به کشته شدن و بازداشت و زندانی شدن و همه اینها میشه، مردانی هستند که کنار این زنان میان به خیابون و شعار اونها رو فریاد میزنن، مردانی هستند که حمایت میکنن از خواهران، مادران و دختران خودشون و میگن که این قوانین تبعیض‌آمیز دیگه نمیتونه پا بر جا باشه، نمیتونه کار بکنه و باید تغییر بکنه.
نکته بسیار مهم است در بحث‌های رادیو آزادی، بعضن این نکته مورد بحث قرار گرفته. مردایی که در داخل افغانستان است و میگن که هر زمانی که ما یک چیز بسیار کوچک را در فیسبوک هم نشته کردیم تهدید شدیم و بسیار تهدید جدی، بنان یک ترس بیشتری را احساس میکنند در افغانستان. شاید هم گفته خودتان بهانه باشه و یا
نه اشتباه برداشت نشه که مردان در افغانستان، همه مردان در افغانستان همراه زنان نیستن، من منظورم واقعا این نبود، ولی اون سرکوب و اون فضای وحشتی که حکومت ها پا بر جا میکنن واقعا اون خودش مورد اوله و در صدر دلایلی است که این جنبش ها شکوفا نمیشن و نمیتونن کارشون رو پیش ببرن، در این واقعا شکی نیست. اما من در خصوصا جنبش زن زندگی آزادی در ایران به نظرم میومد که این اعتراضات خیلی بیشتر صدای خودش رو بلندید به دلیل همراهی که مردان با زنان در خیابان کردن، مردان جوانی که اومدند و حق زنانی که میخواستند حجاب بر سر نذارن رو به رسمیت شناختن.
نکته مهم است لایبا جان، لکسرنگ چهانا جان وویل داویسی پو ایران که در محصا امینی لوجل و روست چه کل خلق را پاس شدل نو دخزو در حقونو لپاره د شزو ترڅنګ نارینه هم وو په پاکستان کې څنګه لکه د مخکې پیش تاسو اشاره وکړه په پاکستان کې وضعیت ډېر خرابې دوه د نارینه و لخوا د شزو د حقونو یې تاواز نه دی وچت شوی، هم داسې نه ده؟
نه جی بالکل هم داسې ده، تاسو ګورئ چې هلته کې د ښځې لپاره دا دومره غټه پیخ لکه راغله مخې ته، دا بله خبره ده چې هغه ښځه خدای په یو ښځې بچ کړه بلې ښځې بچ کړه، نو خو دا ده چې نارینه بیا هم په کراچۍ او په لاهور په ښار کې ښځو سره بیا هم راوتلي او مارچې وکړو او د هغې طرف ته واغستو.
نو خو بیا هم ډېر شمېر ډېر کم و کنه د نارینه و، یعنی داسې
دلته کې خو ما تاسو ته انتها پسندي دومره ډېره ده او د ذهنیت داسې ډېر دی، د ښځو د سړو ذهن داسې جوړ دی چې هغه بالکل د ښځو د حق مطلب دا چې هغوی څه بل طرف ته سوچ کړي، انتها پسندي هغوی وي چې بس کور کې دن ناست دي. خو بیا پښتونخوا کې دومره بد حال دی چې دلته کې خو د ښځې تپوس بالکل نشته او نه ښځو ته د کوره دا ورور پلار یا د کور مالک د اجازت ورکړي چې ته لاړ شو د ښځو د حق لپاره په یو دغه کې ووځه، په یو احتجاج کې یا جلسه کې یا پرلت کې کښېنه. نو دا حالانکه په دلته کې تعلیم څه کم نه دی، په پښتونخوا کې هم د ښځو تعلیم شته خو دا تعلیم هم داسې دی چې دا شعور او یا دا حق ورته نشته چې هغه د خپل حق مبارزه وکړي او په ګڼ شمېر تعداد کې بهر روځي. نو خدای دې نه کړي که دلته داسې څه پېښه وشي، خو دلته خو به ډېر بد حال وي. دا خو بیا هم لاهور و څه نه څه لکه بچ بچاو پکې وشو، حالانکه هلته هم داسې ډېرې پېښې شوي د انتها پسندۍ پېښې د هغه نه زیاتې شروع شي دو کیږي. خو په اوورال پاکستان کې چې خبره کینو د ښځې د حق لپاره سړی دومره ډېر نه راپاسي، څه مخصوصه طبقه ده چې هغه راپاسي او هغه روشن فکره خلک دي او هغه لیکلم کې او هغه په سوشل میډیا باندې هم د دې لارې هم مبارزه کوي، زیات خلک ستاسو خبره صحیح ده نه راوځي. د هغې وجه ده چې زموږ ټولنه کې انتها پسندي ډېره زیاته ده او دغه قدم د ریاست پالیسي ده او په دې باندې چې کوم د ریاست چلیږي. نو که چېرته ښځه ازاده شي خو بیا به خامخا پوره خاندان د سړیو د ټول ذهني خلک به چې کوم دی روشن فکر شي او مخکې به ځي.
د افغانستان په دغه جګړو کې نارینه او حتی هغه نارینه چې په دې جګړو کې وو ووژل شول، لیکن هغه ټول دردونه د میندو دي چې دوی ژوندۍ پاتې دي او د خپلو اولادونو ارمان کوي. د دې بحث په اخره کې هنه جان این سه کشور را که به گونه دیگه مقایسه کنیم، در افغانستان قانون نیست، ممکن یک روز قانون تصویب شود و به اساس قانون خانم ها حق خود بگیره. در ایران مقاماتی که در رأس هستند حقوق خانم ها را نمیتن، حکمت ها میگذره، هیچ حکومتیم در دنیا تا ابد نمانده، حکومت های بسیار در ایران هم یه امید شاید باشه، لیکن در پاکستان که میبینیم، در پاکستان ذهن مردم به اساس احصایه هایی که در 20 سال گذشته در پاکستان بود، 20 سال قبل پاکستان بی‌نظیر بطور است، باید سری اعظم داشتن و امروز در پاکستان به این خوش هستن که دختر نواز شریف در سری اعظم ایالتی شده و خبر بزرگ است برای دنیا، لیکن 20 سال قبل چیزای بسیار عادی بود یا در کشورهای بسیار مختلف دنیا سفیرها داشتن و خانمای پاکستان مطرح بود، لیکن در جامعه که مثل پاکستان ذهن مردم طرف افراط میره، به نظرتان مشکل تر نیست که زنها و خانمها حقوق خود به دست بیاره؟
ببینید، من فکر میکنم این نگاهی اگر که یک کمی حتی از منطقه خودمون فراتر، اگر که نگاهی به کل دنیا بندازیم، ما در همین روزها و سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته به اصطلاح جهان اول هم اتفاقهایی میبینیم که زن ستیز تلقی میشن. اما یک مسئله وجود داره، بله جوامعی هستند که سنت در اونها نقش قوی تری بازی میکنه، مثل جوامعی که ما از اونها میایم و کار زنها سخت تره، اما ما در جهان اول هم داریم همچنان همین رو میبینیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که بسیاری بر اون باور دارند و فکر میکنند که اون راه حل اصلی است برای زنان، تصویب قوانینه. قانون اگر وجود داشته باشه، مسیر سخت قابل طی شدنه به نظر این افراد. به دلیل اینکه شما اگر قانونی داشته باشید که حمایت بکنه از حق زن برای اینکه حضانت کودکانش رو داشته باشه بعد از طلاق، یا حق طلاق داشته باشه، یا حق سقط جنین داشته باشه، چیزی که امروز مثلا در ایالات متحده آمریکا خیلی بحث برانگیزه و یکی از موضوعات اصلی انتخابات پیش رو در آمریکا هست، اگر ما اینها رو داشته باشیم به صورت قانونی که حمایت بکنه از زنان، زنان میتونن مسیرشون رو پیش ببرن و میتونن مبارزشون رو ادامه بدن. اما تا وقتی قانون حمایت کننده رو نداشته باشیم، وضعیت خیلی سخت تر خواهد بود.
حالا جان کویانی لطاس سخه او لایبا جان یوسف زی لطاس سخه هم منه نکم داوریدون کاریدون که هم منن دویم چه دیده خبرونی تردیده مراسه رو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د ازادي
میلما. السلام علیکم. د ازادي میلما په دې پروګرام کې مو محمد اجمل خرم میلما کړي چې په افغانستان کې د خپل لومړنیو منځنیو او لوړو زده کړو له بشپړوي وروسته جاپان ته لاړ او هلته په هیروشیما پانتون کې د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپل دکترا بشپړه کړه او اوس یې په یوه اداره کې کار هم پیل کړی دی. شاغلی خورم وایي چې د تعلیمي نظام د عصري کولو لپاره زیات پلانونه او پروګرامونه لري که څوک ورڅخه وغواړي کولی سي چې خپلې تجربې ورسره شریکې کړي. نن مو په دې پروګرام کې میلمه کړی او پیل کې دا پوښتنه ورڅخه کوم چې شاغلی خورم، ولې مو په تعلیمي برخه کې دکترا وکړه؟
مننه سالی صاحب. اول سر کې تاسو ته او تاسو دلار د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او خوښ یم چې تاسو سره مخاطب یم او تاسو د لارې د اوریدونکو سره خپل معلومات شریکوم. ما ځکه په تعلیمي نظام باندې یا په ایجوکیشن باندې خپله دکترا وکړله چې زموږ په هیواد کې تعلیمي نظام کې ډېر مشکلات دي. د بېلګې په توګه د معلمینو معاشونه کم دي، د سم اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، همچنان انټرنیټ ستونزه لري، نور په لسهاوو مشکلات دي، معاشونه یې کم دي.
خورم صاحب، تاسو چې کله دکترا بشپړه کړه بیا مو د افغانستان اوسنی تعلیمي نصاب یا تعلیمي نظام ته کتنه وکړه، څه ستاسو په نظر داسې شیان موندل چې په افغانستان کې ستاسو په نظر بدلون او عصري کېدو ته اړتیا لري؟
زما څېړنه بل خصوصا په دې نقطه باندې وه چې موږ څنګه کولای شو چې استادان تشویق کړو چې دی په خپلو دندو کې پاتې شي. لکه تاسو ته چې معلومات دی، په لسهاوو استادان خپل وظایف پرېږدي. یا استاذي هغه مسلک دی چې کله چې یو څوک فارغېږي د مکتب یا د یونیورسټۍ نه، دی غواړي چې نور وظایف اشغال کړي یا نور وظایفو ته لاره پیدا کړي. او وروستی مسلک یا وروستۍ دنده کله چې دی په نورو بخشو کې وظیفه پیدا نه کړي، دی به استاذۍ ته راځي. نو دې مشکل د حل په خاطر باندې چې څرنګه موږ استادان تشویق کړو و هڅوو چې دی په خپلو وظایفو کې پاتې شي، ما په دې باندې فوکس وکړله چې کوم فکتورونه دي یا کومې لارې دي چې موږ استادان په هغو باندې هڅولی شو. او هغه زه د بېلګې په توګه تاسو ته یادونه کولی شم چې په هغو کې معاش و یا د کلاسونو تعداد و چې استاد باید په ورځ کې څومره ټولګیو ته تدریس ورکړي او څومره د ورځې څومره ساعته کار وکړي. دغه پکیج و چې موږ استادانو ته اصطلاح ورکړل او دوی خپل چویسونه پکې وکړل او استادانو بیا وروسته انتخاب کړل چې موږ په څه باندې تشویقیږو.
بلې خورم صاحب، په دې وروستیو کې راپورونه و چې د پوهنتون یوازې په سلګونو استاد افغانستان په دې تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې ووتل. دغه موضوع څومره ستاسو په نظر یو جدي ده چې په افغانستان کې مخکې هم د استادانو د کمی ستونزه وه چې کله ناکله به بهرني استادان راتلل د تدریس لپاره، د لوړ زده کړو د تدریس لپاره، او اوس چې دغسې خپله دغه تکړه روزل شوي افغان استادان د افغانستان ووځي، دا څومره یو جدي موضوع ده ستاسو په نظر؟
بالکل، دغه یو ډېر غټه ستونزه ده په افغانستان کې. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د څلوېښتو کلو په شاوخوا کې همیش تحولات چې راغلي دي، نو بیا تعلیمي نظام هم د تحولاتو نه د اغېزو نه خوندي نه دی پاتې شوی. نو دا نه تنها په اوسنی شرایطو کې، په مخکینیو لسهاوو کلونو کې دا یوه ډېره غټه ستونزه ده چې کله استادان وروزل شي، هغه استادان بیا دندې پرېږدي، په هغې باندې دولت ډېر مصارف کړي. او تاسو ته معلومه ده چې اکثر استادان د لوړ زده کړو د وزارت لخوا نه بهرنۍ هیوادونو ته لیږل کېږي، نو هغه بیا بېرته هیواد ته نه ګرځي. او که هیواد ته هم ګرځي، بیا دی په دې لټه کې وي چې بېرته بیرون ته لاره پیدا کړي. نو دا یو ډېره غټه ستونزه ده، چون چې په لوړ زده کړو کې یا پوهنتون په دوره کې تخنیکي مضامین زښت زیات دي. نو هر سړی بیا نشي کولی چې مثال د ریاضي کتاب یو غیر متخصص شخص ورته تدریس کړي. دا یو غټه ستونزه ده او اوس هم پیلاندې موږ د دې مشکل سره مواجه یو.
بلې، په نورو نړۍ کې استاد چې بیخي زیات امتیازونه لري، هغومره په شوق سره تدریس کوي. په افغانستان کې د استادانو د امتیازونو زیاتولو لپاره، د دوی د هڅونې لپاره فکر کوي چې تعلیمي نظام کې څه تغیرات راغلي دي؟
په ټوله کې د پخواني تاریخ نه چې مطالعه شي، نو هر نظام چې راغلی دی هغې خپل نصاب ته تغیر ورکړی دی. په تعلیمي نظام کې ځینې تغیرات راوستلي دي چې دا په خپل زمن کې یو غټه ستونزه ده. بېرته هغه کار د صفر نه شروع شوی که یو وخت کې پیشرفت شوی وي، استادان په بخش کې ټریننګ شوي وي، بېرته هغه تعلیمي نظام بدلیږي یا تعلیمي سیستم بدلیږي، بیا هغو ته نوي استادان په کار دي، د نوي تخصص سره، د نوو نوآوریو سره. نو دا مشکل داسې دی چې کله تعلیمي نظام بدلیږي، نو دا یو ډېره غټه ستونزه محسوسېږي. استادان بېرته هغو ته نوي استادان په کار دي او پخواني استادان بېرته د خپلو دندو نه ستړي کېږي، ځکه که دی په غیر مسلکي مضامینو کې تدریس ورکوي په مرور د زمان باندې د دې تشویق ختمیږي.
بله خورم صاحب، یو اساسي بدلون باندې د زیاتو کسانو په نظر په افغانستان کې غور په کار دی په تعلیمي نظام کې. ستاسو په نظر څه باید اوسي چې افغانستان په تعلیمي او تحصیلي برخه کې د نړۍ د اوسنیو غوښتنو ځواب وویل سي؟
په دې برخه کې دا ډېر یو مهم سوال دی. څنګه چې مخکې ما یادوري وکړله چې پخوانیو جنګونو او تعولاتو هېواد د ګڼو ستونزو سره مواجه کړی دی، چې تعلیمي نظام هم د هغې یوه برخه تشکیلوي، هغه ستاندردونه د نړۍ ډېر لوړ دي. په دې وروستیو تقریبا دیرشو یا شلو کلونو په شاوخوا کې ځینې تعولات راغلي و. استادان د لوړ زده کړو وزارت، د پوهنې د وزارت لخوا خارج ته بهرنۍ هیوادونو ته، بالخصوصا جاپان او داسې نورو مملکتونو ته، د تعلیم لپاره لیږل شوي وو، او هغو هغه نوې زده کړې یا د میتودونو لارې زده کړې وې. هغو یو ډېر مهم تحولات راوستل او هغه بیرته افغانستان ته چې وګرځېدل، بیرته یې نوي لیکچرونه جوړ کړل، بیرته یې نوي میتودونه شاګردانو ته ورکول. چې دغه پروسه که چېرته دوامداره ساتل شوې وای، دا د دې ستونزې د حل دپاره یوه مناسبه لاره وه زما په نظر باندې.
او افغانستان چې په دغه اوسني وضعیت کې چې اوس روان دی، که دغسې فکر کوي چې څه وخت دوام کوي څه به وسي، خصوصا همدغه ستاسو د مسلک یا ستاسو د دې شوق اړوند برخه کې، په تعلیمي برخه کې به څه فکر کوي، کوم شیان افغانستان د لاسه ورکړي؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې خپله بشري قوه یو ډېر غټ مهم فکتور دی په یوه نړۍ کې یا په یوه هیواد کې. ډېره مهمه خبره په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره دا ده چې دی خپل کادرونه وساتي، متخصص استادان وهڅوي، هغو ته ښه معاشونه ورکړي، او هغو ته داسې لارې چارې وسنجوي چې هغو ته د تشویق د هغو د هڅونو سبب وګرځي، دی ته هغه تخصصي مضمونونه ورکړي شي. او په ټوله کې چون چې تعلیمي بخش یو ډېر تخصصي بخش دی، چې په خپله متخصص شخص چې هغو لااقل په یوه مسلک کې، که د ایجوکیشن په بخش کې راشو او که د حقوقو په بخش کې راشو او که د انجینیرۍ په بخش کې وي، که د طب په بخش کې وي یا څانګه کې وي، نو هماغه متخصص شخص د هغو په راس کې راشي. مثال په توګه د طب رئیس باید، د طب د پوهنځي رئیس باید یو طبي ډاکټر واوسي چې لااقل د هغو تحصیلات په دکترا په سطح باندې وي، او د دکترا په یوه داسې مملکت کې کړي وي چې هغه په نړیوال ستاندارد باندې برابر وي. په هغه نږدې مملکتونو کې چې موږ همسایه هیوادونه دي، هغه هم یو ستاندارد ورته ونه نیسي. یو داسې سړی راشي چې هغه لااقل په یوه ډېر معتبر پوهنتون کې درس ویلی وي، ښه د ریسرچ سره، ښه د هغو مسلک سره ښه آشنا وي، هغه په راست اداره کې راشي. او همچنان استادان په همدې شکل باندې د ریاضی په بخش کې هغه شخص تدریس شاګردانو ته ورکړي چې هغه ریاضیدان واوسي، او د هغو لااقل زده کړې ته لیسانس او ماسټرۍ پورې وي.
بله خورم صاحب، افغانستان فکر کوي چې کافي متخصص کسان لري په داسې وضعیت کې چې اوس هم د دغه هیواد څخه خلک په وتو دي، چې په هغو کې زیاته برخه د همدغه متخصصو کسانو دا دغه تشه خو ورځ په ورځ پراخېږي؟ څه فکر کوي چې بالاخره به څه پېښ شي؟
بالکل، دا په اوسنیو شرایطو کې غټ ناورین دی. دا تشه ډکېدل ډېر وخت نیسي. تقریبا هر یو متخصص شخص چې هغه کراشو د تعلیم بخش ته، هغه په تعلیمي څانګه کې هغو یو کلنه تجربه، یو کلنه د ریسرچ دوره تکمیل کړې وي، په هغو باندې غټ مصارف رسي، په هغو باندې دولتونه غټ مصارفات کړي. هغه که چېرته ځي، هغه تشه بیا په کانونو باندې نه ډکېږي. د افغانستان د تعلیمي نظام مشکل هم دغه دی چې په هغې ځای کې غیر متخصص کسان د واسطې په واسطه باندې یوه مسلک ته ځي، او هغه بخش کې د کافي تجربه نه لري، کافي د ریسرچ د میتودونو سره د بلدتیا نه لري، د زده کوونکو د بیهیویر سره یا د رواني حالت سره د هېڅ تجربه نه لري. نو دا تشه په مجموع کې د ډېر کېدل په اوسنیو شرایطو کې یا په راتلونکي کلونو کې یوه ډېره غټه تشه حسابېږي، چې د تعلیمي نظام به د دې مشکل نه کړېږي، او راتلونکي اغېزې به دا وي چې زموږ مریضان به بیا بهرنیو هیوادونو ته تداوی لپاره ځي، او انجینران به هم په همدې شکل باندې د کار زمینه به نه وي ورته وځي به د مملکت نه. نو دا ډېر غټ اغېزې، ډېرې منفي دي.
بله خورم صاحب، په افغانستان کې د ښځینه متخصص و کسانو دغه راز د ښځینه استادانو د کموالي موضوع له کلونو راهیسې مطرح ده. اوس به دغه ستونزه لا پسې پراخوي چې په افغانستان کې ښځې نه تحصیل کولی سي، نه کار کولی سي، نه تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم. ستاسو رشته چې همدغه تعلیم ده، دغه اړخ ته پام کول څومره مهم دي د ښځینه استادانو او د ښځینه متخصصو کسانو د روزنې اړخ ته؟
دې موضوع هم همچنان ډېره مهمه ده. که دا په یوه ډېر ساده مثال کې واضح کړو چې موږ ګورو چې موږ جنوبي ولایتونو کې، په مرکزي ولایتونو کې، یا همچنان په شمالي لرې پاتې ولایتونو کې چې هغه د مرکز نه پر ډېره لرې فاصله باندې واقع دي، هغه که چېرته یو ښځینه مریض ولري هغه کابل ته راوړي، نو د هغو ځای نه تقریبا په ساعتونو ساعتونو د موټرو مزل دی او دلته په ډېرو مشکلاتو کې رسي، کابل کې ځای نه لري، اقتصادي مشکلات ټولو وطنوالو ته معلوم دي. نو په ټوله کې د دې یوه نمونه یا د مثال په شکل باندې دا موږ برچسته کولی شو چې دا په دغو ډېر لانګ ټرم کې یا په ډېر شارټ ټرم کې دغه تاثیرات او اغیزې دي چې که چېرته موږ د طب په بخش کې مثال تعلیمي کسان ونه لرو، طبي ډاکتري ونه لرو، نو هغه مجبوره دی بیا هغه نارینه ډاکتر ته ځي او دا د موږ د کلچر سم څه په تضاد کې موضوع ده. نو که چېرته دغه یو ساده مثال ته موږ وګورو، نو دې نه معلومیږي چې دې ته یو شاد ضرورت دی او دې ته باید زمینه مساعده شي چې متخصص طبي ډاکتران ښځینه ولرو او په نورو بخشو کې همچنان.
خورم صاحب، ځینې غیر دولتي بنسټونه په نړۍ کې شته چې غواړي په دغسې پرمختیایي هیوادونو کې د ښځینه متخصصانو د روزنې په برخه کې کار وکړي. ستاسو غوښتنه څه ده چې دغه ادارې څنګه کولی سي له افغانستانه ځینې متخصصې ښځې د روزنې لپاره نورو هیوادونو ته بوزي چې دوی وکولی سي خپلې لوړې زده کړې وکړي او په بېلابېلو رشتو کې بالاخره افغانستان یو څه لاسته راوړنه ولري؟
د دې ستونزې د حل دپاره زما په نظر باندې که چېرته په داخل کې زمینه سازی د دې وشي او هغلته موږ کافي ظرفیت لرو، په هیواد کې کافي د تعلیمي بخش کې متخصص استادان لرو او مخکې غوته کار شوی و، نو ډېره مهمه زما په نظر باندې مهمه مسله دا ده چې هغلته تقریبا 1.5 میلیونه خلک اوسیږي، نو په 1.5 میلیونه کې تقریبا نیمایي ښځې تشکیلوي. که چیرته هغلته په داخل کې دا اپرچونیټي ورکړل شي، په داخل کې دغه دوی ته دغه زمینه مساعده شي چې هغلته زده کړې وکړي، دا به ډېره بهتره وي. په خارج کې بلخصوصا بعضې جوګانې او بعضې تعلیمي ادارې دوی ته زمینه مساعده وي، خو هغه خلک چې هغه بیا د ټولو د غوښتنو کفایت ورته کفایت نه کوي، او بعضې خلک چې هغه غواړي مثال په طب کې چې ډېره یوه مهمه تخصصی رشته ده او په هر شبخانه که په افغانستان که زنانه یا خانم میرمن تضرورت ده، اینو ده تشکه امکان نلری چه خارج که تعلیم بانده دکشی ما په نظر بانده کچر تا په داخل که ده تا زمینه مساعده نشی.
شغلی خورم په تعلیمی برخه که ولی تل ده ولایتونو او مرکز ترمنز ده سویه لمخه یو لوی توپیر موجود و عین نصاب په افغانستان که عملی که ده، عین تعلیمی نظام و په هغه ځای کې مستازان و په کابل یا مرکز کې هم، ولې دغسې یو توپیر موجود و ستاسو په نظر؟
دا مسله راځي دې ته چې متاسفانه د افغانستان د تعلیمي بنسټونه یا په ټولو کې د تشکیلات چې دي، دا په انګلیسي کې موږ ورته ټاپ ډاون ورته ویلی شو، د یعنی احکام خستل کېږي د پورته نه کار ته رسي، او په نوره نړۍ کې اکثره تعلیمی اداره پانتونونه چی دی اغا خپلا پالیسی جوریوی، خپلا بجیت لیری او خپلا اغا استازان حایر کیوی یا استازان استخدامی بی. چه ده مسئله پا افغانستان که متاسفانه ده دیر سنترالایز سیستم دی، دیر سنترالایز پده مانا بانده چه اغا طول کنترولی گی ده مرکز ده خوانه، اکابل ده خوانه، بیا ده ولایت ده خوانه، نو هر مکتب یا ښوونځي ته دا دومره صلاحیت نه دی ورکړ شوی چې دی خپله استادان ښه استادان استخدام کړي او ښه استادان ونیسي او ښه ماشونه ورکړي. نو په همدې اساس باندې لرې پاتې ولایتونه د دې نه اغېزمن شوي دي، او بل مساله دا ده چې لکه تاسو ته معلومه ده ځوانان او خلک چې ښه استعدادونه لري یا ښه تعلیمات یې کړي بیا کابل ته رسي، هغه بیا نورو ولایتونو ته نه سي، چې دا هم په عین زمن کې یو مشکل دی او یوه ډېره غټه ستونزه ده.
بلې، خرم صاحب، تاسو خپله دکترا په جاپان کې وکړه، کله چې په افغانستان کې پر یوه څوکۍ یوه استاد ته کښېنستئ او کله چې هلته په جاپان کې یو استاد ته پر څوکۍ کښېنستئ، څه بدل وو؟
صالح صاحب، ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا اکثره خلک یا د ما ملګري یا دوستان چې ما ویني دا پوښتنه مانه مطرح کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې امکان ولري زمانه بعضی استادان در افغانستان خپه شي او آزرده شي، شاید تاسو رادیو بهار وي. هغه ته سیستم دا و چې په افغانستان کې د استادانو متاسفانه هغه سیستم داسې جوړ شوی و چې شاگرد سره تشدد کېدی، شاگرد به په دې باندې تهدید کېدلو چې زه په تاته په امتحان کې ډېرې کمې نمرې درکوم، که چېرته ته ښه درس ونه وایې تا به زه ناکام کړم. بیا کله چې زه جاپان ته لاړم د ماسترۍ دپاره لاړم په 2015 کال کې، نو کله چې ما خپل پریزنټیشن هغلته ارایه کړ، نو استاد ما ته ډېر چکې وویلې او زه یې ډېر تشویق کړم. او هغه زما لومړنی پریزنټیشن بیا وروسته چې ما د خپلې دورې په پای کې وکتلو، په هغو کې په سلهاوو مشکلات وو. فقط استاد دا دې په خاطر باندې زما سره دغه عمل تکرار کوي یا دا عمل ما سره وکړي چې زه تشویق شم. دا یو ډیر غټ تفاوت دی چې په افغانستان کې زده کوونکي ډیر تهدیدیږي، په نمرو باندې تهدیدیږي، حتی ویل کیږي، او په خارجي نړۍ کې بلخصوصا په جاپان کې د شاګردانو سره ډیره خرابیا کیږي او شاګردان په ډیره خوشحالۍ باندې مکتب ته ځي، په ډیره خوشحالۍ باندې یونیورسټي ته ځي، پانتونو ته ځي. او دا یو غټ فرق دی که چیرې په ساده الفاظو سره تشریح کړو.
بلې، خرم صاحب، اوس خو د انټرنیټ زمانه ده، تقریبا ټوله نړۍ داسې سوې ده لکه یو واحد کلی. کله ناکله ممکن ځینې محصلین له استاد داسې پوښتنه وکړي چې استاد یې په ځواب نه پوهېږي. کله چې یو استاد په یوه پوښتنه نه پوهېږي او نه پوهېږي چې څنګه یې ځواب کړي، فکر کوي چې په افغانستان کې خپله دغه نیمګړتیا مني او که خبره مغه ګواښلو دې مسایلو ته وځي؟
دا مثال هم زه کولای شم په یوه ډېر ساده مثال کې توضیح کړم چې هیوادوالو لپاره ډېره واضح وي. هغه دا چې که چېرته ما د استاد نه په جاپان کې د خپل پروفیسور نه پوښتنه کړله چې په دغه موضوع کې ته څه وایې، زه په دې باندې پوهېدلم چې هغې په سلهاوو مقالې لیکلي دي، په لسهاوو کتابونه لیکلي، او په هر څه باندې د هغو علم و او په هر څه باندې هغه پوهېدلو، خو د هغې تخصص که په ایجوکیشن کې وو، بغیر د ایجوکیشن نه یې که په سیاست کتاب پوښتنه ته کړې وای، هغو به وي چې دا زما اکسپرتي نه ده. اکسپرتي په دې معنا باندې چې دا د ما د تخصص بخش نه دی. نو هر استاد په ډېره علاقه مندۍ باندې ویي که چېرته هغه د تعلیم د بخش متخصص استاد وي، که چېرته ته پوښتنه د انجینیرۍ ته وکړې، هغه وي د ما د اکسپرتي نه ده، دا د ما د تحصیل یا د ما د زده کړو بخش نه دی، هغه سکوپ د ما نه دی. خو متاسفانه په افغانستان کې بیا استادان اکثریت یې وښیو په دې شکل باندې نه دي، او خپله که په هر بخش کې وي دی ویایي چې په ټولو مسایلو باندې زموږ آگاهي ده، که هغه استاد د بیولوژي د بخش وي، هغه ویایي زه په فزیک هم پوهېږم، زه په ریاضي هم پوهېږم، زه په هندسه هم پوهېږم. او که چېرته شاګرد پوښتنه ته وکړي او دی په هغه ځواب باندې پوه نه شي، که چېرته دی په داسې الفاظو باندې ورته ووایي چې زه په فزیک کې زه د بیولوژي متخصص یم، مثال زه په فزیک کې معلومات نه لرم، دا یو ډېر ښه ځواب دی ما په نظر باندې. خو هغلته بیا شاګرد ته ګواښل کېږي چې تا ولې ما نه ده پوښتنه وکړله، یا د ما په مخ کې بې ادبي وکړله، چې دا په روان باندې د شاګرد ډېر منفي تاثیرات لري او دا اغېز ته ډېره وخته پاتې پوره پاتې کېږي.
نو خرم صاحب، ستاسو وړاندیز څه دی چې دغه ستونزه څنګه حلېدلی شي بالاخره؟
د دې ستونزې د حل دپاره زما په نظر باندې د پوهنې وزارت، لوړو زده کړو وزارت باید خپل استادان بهرنۍ هیوادونو ته ولیږي، څو چې د هغې د تعلیمي نظام سره بلدتیا پیدا کړي او هغه وویني، شارټ ټرم ټرینینګونه دوی ته دایر شي، خارجي استادان ته دعوت ورکړل شي چې دوی ته هغه لاره د میتود د تدریس تشریح کړي، او بلخصوصا دی وویني چې هغه د خپلو شاګردانو سره څه رقم رفتار کړي. په دې کې به زه یو ډېر لنډ مثال تاسو ته واضح کړم کله چې زما استاد و هغه چې کله زما حالت یې د بیرون نه کتلو چې د شاګرد په څه حالت کې دی، کله به چې په ما باندې پوه شو چې د شاګرد اقتصادي مشکل سره مواجه دی، بدې دې نه چې ماته ووایي، ماته به وویل چې وای پچونیټي ده په پوهنتون کې، دلته یو جاب دی په پوهنتون کې، یا زما سره کار دی، راځه دلته یو کار وکړه پس دې وخت نه. نو په دې شکل باندې هغه د شاګرد د روان نه، د شاګرد د حالت نه پوهیږي، د شاګرد سره په مشکل باندې برخورد کړي. دا یوه ډېره ښه لاره ده چې د اکسچینج پروګرامونه دایر شي او په دې باندې د استادان د نورو مملکتو د استادان زده کړي.
بله ښاغلی خورم، تاسو د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپله دکترا بشپړه کړې ده، د دې لپاره چې خپله تجربه نورو سره شریک کړي په افغانستان کې خلکو ته ستاسو ګټه ورسیږي، څه پلانونه لري، څه به کوي؟
افغانستان خو موږ ته داسې دی لکه مایی ته چې اوبه دي، همدومره ارزښت لري او موږ خپل څه چې زده کړي دي او هیواد په موږ باندې سرمایه ګذاري کړې ده او کلونه کلونه هغلته موږ د هغو تعلیمي نظام نه موږ ډېر څه زده کړي دي. موږ ځینې نقدونه وکړل خو هغه په مجموع کې خدای وکړي استادان خفه نه شي، خو دا حالت یو ریالیټي ده. نو موږ بلخصوصا د هغو استادانو لپاره، ما مخکې یوه ریسرچ کړی دی، یو تحقیق کړی دی چې هغه په دې باندې د مرکې په لومړیو کې ما ځینې اشارې ورته وکړلې چې په هغې کې د استادانو حالت دی د افغانستان، چې هغه معاشونه ډېر کم دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د استادانو معاشونه، دا تقریبا زه د خبره د 2018 کال نه مخکې کړم، ځکه زموږ سروې په هغو وخت کې شوي و، د جمهوریت په وخت کې. نو په هغو وخت کې د استادانو معاشونه تقریبا د 6000 په شاوخوا کې شروع کېدل، چې دا ډېر کم معاش دی او استادان په دې باندې د خپل ژوند مالي لګښتونه نشي برآورده کولای، د ګڼو ستونزو سره مواجه دي. نو بیا د هغې تحقیق او د هغو څېړنې نتیجه دا وه چې استادانو ته باید ښه معاشونه ورکړل شي، د کلاس سایز چې دی، تعداد شاګردانو په هر ښوونځي کې کم شي، تعداد کلاسونو چې په هر ورځ کې استاد څومره کلاسونو ته تدریس ورکوي هغه کم شي، او بلخصوصا میز او چوکۍ او دا مسایل ورته په نظر کې ونیول شي. زموږ کار د ریسرچرانو په توګه یا د څېړونکو په توګه دا دی چې موږ پالیسۍ دولت ته ښایو یا ورسره شریکوو چې چیرته دا کارونه وشي، نو استادان به خوشحاله وي او د شاګردانو اچیومنت به زیات وي.
بله خورم سه، په افغانستان کې زیات ځوانان ممکن غواړي چې خپله دکترا وکړي، هغوی ته څه وایست چې نړیوال پوهنتونونه د افغانستان لپاره کومه سهمیه اوس لري؟
په اوسنیو شرایطو کې بلخصوصا د 2001 کال را په دې خوا، د نړۍ تعلقات د افغانستان سره تقریبا ښه شوي دي او په اوسنیو شرایطو کې هم د افغانستان د پاره سکولرشیپونه دي په مختلفو بخشونو کې، هغه د طب نه ونیسه تر انجینرۍ ته حقوق او ژورنالیزم، په هره بخش کې د دې دپاره سکولرشیپونه ډېر زیات دي. خو مونږ ته سکولرشیپونه ډېر کمپیټیټیو دي، یعنی ډېر رقابتي دي. نو باید کوم شاګردان یا کوم علاقمندان چې غواړي چې په خارجي یا بهرنی هیوادونو کې زده کړې وکړي، نو هغه باید خپل انګلیسي باندې کار وکړي او په ټولو کې په هغو بخش کې چې دی غواړي چې تخصص وکړي، که هغه هره برخه وي، په هغو کې باید دی ډیپلی مطالعه وکړي. او بلخصوصا بهرني هیوادونو کې د پانتونونو اکثره کارونه ریسرچ بیستي، نو دی باید ځنې ابتدایي تحقیقات وکړي، د ابتدایي تحقیقات لار زده کړي، بیا وروسته کېدلی شي چې دکترا او یا ماسترۍ یا حتی د بچلر په بخش کې کولای شي چې سکولرشیپونه په بهرنیو هیوادونو کې ترلاسه کړي.
محمد اجمل خرم، ډېر مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مو سره برخه واخیسته، ښکلی خبرې مو کړې، خپلې تجربې مو سره شریکې کړې، دغه راز خپل وړاندیزونه کور ودان.
مننه صالح صاحب، کور ودان چې تاسو موږ ته دغه چانس راکړل چې خپل تجارب د خپل هیوادوالو سره شریک کړو. مننه.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 11 42 201.